په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اور چې افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي غوښتي چې د افغانستان سرحدي ولایت پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوځ د بریدونو په وړاندې باید ملګري ملتونه جدي اقدام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره په هیواد کې د رایې ورکولو مرکزونه په نښه کړي دي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا زهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه خبره شوې ده. او ناټو وایي ټاکل شوې درې څارونکي روسیې او بلاروس ته ولېږي څو د زاپاد پوځي تمرینونه وڅاري. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جدي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د غوښتنې تیر ماښام په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره د لیدو پر مهال وکړه.
نماینده خاص ملل متحد
د وی د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي وغوښتل سول چې هغوی د دې ستونزو پر هواري کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د دې ستونزو وجه په ټولیز او خصوصي ډول د دغې کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري راکټ بریدونه دي. شغله یزاد وای په د لیدنه کې د ډیورن کرښې دوړو لوري ته پر موجودو ستونزو خبرې وسوي. د غوښتنه داسې مهال سوي چې د پاکستان پوځیان له څو کلونو را په دې خوا د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټ بریدونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه خبره شوې ده. د دغې شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هر ډول خبرې د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ وړل کیږي.
شورا امنیتي ملي گزارش اسوسییتد پریس که به مورد
دوی د ملي امنیت شورا د اسوسییتد پریس هغه راپور چې په ځنګړي ډول د دغې ادارې او طالبانو ډلو ترمنځ د خبرو په اړه خبر کړي به اساس بولی او ردوي. قادر شاه وایي د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي امنیت شورا په دې برخه کې د افغانستان د سولې عالي شورا ملاتړ کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس تېره ورځ د یو شمېر افغان امنیتي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه و ښودل سوی ویلي، د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر تقریبا هر ورځ او د امنیت شورا سلاکار هر دوهمه میاشت له طالبانو سره د افغانستان د اساسي قانون او انتخاباتو په باب خبرې کوي. اسوسییټډ پریس زیاتوي د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو او کتنو اسناد یې لیدلې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ عبدالظاهر قدیر پر کور نن بریت سوی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د شغل قدیر د کور مخته په دې بریت کې د نموړي دوه ساتونکو وژل سوی او یو تن ټپي دی. شغل خوګیانی وایي حمله د دوه ځانمرګو بریت کوونکو لخوا وسوه چې د خبره لومړنی بریت کوونکی د ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا وژل سو او دوهم تن له ځانه سره چاودیدونکو مواد واچول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاص زده راډیو ری ناټو وایي ټاکل شوی درې څارونکي روسیې او بلاروس ته ولېږي څو د زاپاد پوځي تمرینونه وڅاري. د ناټو ویاندي اوانا لانجیسکو نن ویلي چې یو څارونکی به روسیې او دوه نور بلاروس ته واستول سي. هغې ویلي د نړیوالو قوانینو له مخې اړتیا ده چې مسکو او مینسک ناظرینو ته د بشپړ لاسرسي اجازه ورکړي. روسیې او بلاروس وایي په زاپاد پوځي تمرینونو کې چې د سپتمبر له 14 تر 20 نیټې پورې په بلاروس او روسیې کې او د روسیې په لویدیځو برخو کې په پام کې نیول شوی دی شاوخوا 2200 سرتیري ګډون کوي. د امریکا د هیلستون تر شار وروسته د هاروی په نوم طوفان د امریکا د لویزیانا ایالت ته رسیدلی او د سختو سیلابونو د راتلو ګواښ ډیر کړی دی. وړاندوینه ده چې د هاروی طوفان به د لویزیانا په جنوب لویدیځ کې په 6 ساعتونو کې د 25 سانتي متره باران لامل سي. تر دې وړاندې د تکساس ایالت د هیلستون شار چارواکو پر ګرځېدو بندیز لګولی و. دا اقدام په تخلیصي سیمو کې د خلکو د مالونو د خوندي کولو په هدف سوی دی. تر اوسه 9000 کسان په دغه شار کې د سختو سیلابونو له کبله لغبلو کورونو او تلیدی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بریکس په نوم سرمشریزي کې د ګډون په هدف چین ته تللی. له ښاغلي رحمان سره په دې سفر کې د هغه هیواد د کابینې غړي هم ملګري دي. دا سفر به د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د سپتمبر له 3 تر 15 پورې په شیامین ښار کې د بریکس د غونډې کوربه دی. چینایي رسنیو راپور ورکړ چې ولسمشر شي د تاجکستان ولسمشر ته بلنه ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دغه سرمشریزي کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا ګډون لري. او د ټولې نړۍ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان نن په سعودي عربستان کې د حج مراسمو لپاره راټول شوي دي. تمه ده شاوخوا 9000 ایرانیان هم سږ کال د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. سږ کال د حج مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ ډیپلوماتیکي شخړې شته. که څه هم سعودي عربستان له قطر سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې دي، خو له قطر سره یې خپله پوله د حج زیارت کوونکو د ورتلو لپاره پرانیستې ده. د خبرونو پای.
لفری بازهر نمانه چه دی افغانستان او نری دیده سات مهم خبرونه و اورول. اولانی خبرونه که اوری چه افغان ولسمشر دی افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي په کلکه غوښتي چې دی افغانستان پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوز د بریدونو په وړاندې ملګري ملتونه جدي اقدام وکړي.
د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو چین جوړیږي او چینونه جوړیږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې وایي د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره مسلسل تماسونه لري.
شورای امنیت ملي گزارش اسوسییتد پرس که با مورد خاص تماس ها بین این اداره و گروه های طالبان اشاره کرده بی اساس خوانده و رد میکنه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې لسه باندې 10 ولسوالیو پرته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه په نښه کړي، خو دغه ارزونه وروستۍ نه ده.
د مراکز ارزیابي په مکمله توګه پای ته نه ده رسیدلې. موږ هم تر اوسه هم دا لړۍ دوام لري.
په دې اړه مو چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پوره تیاری نیول شوی د چارو دیو کارپو نظر هم اخیستی.
شون دغه رقم ځانځر نه لري چې په کوم سیمه کې په کوم کلي کې یا په کومه ساحه کې څومره رایوتي پرېښودونکي موجود دي، نو بیا دلته هغه د خیالي ارقامو بحث رامنځته کېږي.
په سعودي عربستان کې د حج له د سګنیو مراسمو مو هم خبرو چې نن پیل شوي. ازادي راډیو او ری د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته ولسمشر اشرف غنی په جدي توګه ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له خوا د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی دغه غوښتنه تېره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره په کتنه کې مطرح کړه. دا لومړی ځل دی چې یو افغان ولسمشر دغسې غوښتنه له ملګرو ملتونو مطرح کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي تمنه کېږي چې ملګري ملتونه د په دې برخه کې جدي اقدام وکړی شي. محمد حدیث پردیس له نورو جزئیاتو سره.
پر افغان خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کومه تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې ولسمشر غنی له ملګرو ملتونو دې مسلې ته د جدي پام غوښتنه کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد وایي ولسمشر غنی تېره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي تدماچ اماماتو سره په کتنه کې د غوښتنه مطرح کړه. ښاغلی آزاد د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ګډ ټیم په دې برخه کې کار پیل کړي.
جمهور رئیس پټیندار وویل چې ملګري ملتونه جدي غوښتنه وکړه او د دې توجه یې غوښتنه چې په دې اړه د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو ګډ ټیم جوړیږي او ټیمونه جوړیږي او دوی به ډېر عاجل نه یوازې چې دا د ستونزې وڅېړي بلکې د
له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې پر افغان خاورې د ډیورنډ د کرښې له خوا ګڼ راکټي بریدونه شوي چې لسګونه ولسي افغانانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د افغان حکومت د بېلابېلو چارواکو له اداو سره سره پاکستان بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو ډلو موجودیت دغه سیمې نام نه کړي او د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د برید خبره نه مني. څه موده وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود ثقل هم په افغان خاورې د پاکستان راکټي بریدونو پاړه د افغانستان اندېښنه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې مطرح کړه. دا چې ملګري ملتونه پر افغان خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کولای شي، همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه فاروق اعظم څخه وکړه. د ښاغلي اعظم په خبره د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې نامنۍ او د وسلوالو ډلو موجودیت د ډیورنډ کرخې په هغه غاړه کې پاکستاني ځواکونو ته دا بهانه په لاس ورکړي چې بریدونه دوی نه بلکې د وسلوالو لروري کېږي. نوموړی وایي که څه هم ډیره تمه نه کېږي چې ملګري ملتونه دی د ډیورنډ د کرخې له هغې غاړې د پاکستاني ځواکونو د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ګټور اقدامات وکړی شي، خو د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي عملي کول به د دغې ستونزې په حل کې هم مرسته وکړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیم های زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه
کنن؟ و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا بیا د دې پروګرام ورده پکې په افغانستان کې دوه مهمې موضوعګانې امنیت او د سولې هڅې چیرل کې تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. مخکې مو په افغانستان د پاکستان له لوري د بریدونو په اړه د افغان ولسمشر له وروستۍ غوښتنې په باب واورېده چې ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. اوس براسو په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د افغانستان د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي په قطر کې په مسلسله توګه د طالبانو له مشرانو سره تماسونه نیولي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه راپورونه چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د ځانګړو تماسونو په اړه خپاره شوي بې بنسټه بولي. د شورا ویان قادر شانن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بهیر د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا پر مخ وړل کیږي او هر ډول تماسونه د همدې ادارې لخوا ترسره کیږي. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال واصل وسال پر رپورټ کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د سلاکار او طالب مشرانو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو اترو راپورونه بې بنسټه دي. د شورا ویان قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه هر راز خبرې اترې د سولې عالي شورا لري پر مخ وړل کیږي. نوموړي وویل چې د ملي امنیت شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په دې برخه کې د سولې عالي شورا ملاتړ کوي.
د ملي امنیت شورا دفتر د سټیټس په هغه گزارش په خاص مورد کې د طالبانو ځینو ډلو او ملي مشر دفتر د ادارې ترمنځ د ځینو راکټو باندې پاس کړی دی، هغه موږ ردوو او داسې حق نه لري.
دا په تاسیال کې ده چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هر دوهمه میاشت د قطر په مرکز دوحه کې له طالب مشرانو سره خبرې اترې کوي. هغه سنات چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړي له مخې افغان چارواکو او طالبانو د راتلونکو انتخاباتو او د افغانستان د اساسي قانون د منلو په اړه د طالب مشرانو د لیوالتیا په اړه بحثونه کړي. یو افغان امنیتی چارواکی دی اژانس ته ویلي طالبان په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات غواړي، خو د اوس لپاره د دې غوښتنې په عملي کېدو ټینګار نه کوي. د خبري اژانس هم درز ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی تقریبا هر ورځ له طالبانو سره د اساسي قانون او د انتخاباتو ترسره کېدو په اړه بحثونه او خبرې اترې کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ویان د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور په اړه له خبرو کولو ډډه کوي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې که د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه پټې خبرې شوې وي نو باید ملاتړ یې وشي. لا دې ډلې حمید عزیزي په دې باور ده چې دا دې لپاره چې د سولې په اړه هڅې نتیجې ته ورسیږي نو په لومړۍ مراحلو کې باید خبرې اترې په پټو توګه پر مخ یوړل شي. د مذاکراتو په ډګر کېدل دغه بهیر له ناکامۍ سره مخ کولی شي، خو که چیرې تر یوې مودې پورې هوکړې وشي او وروسته بیا موضوع په ډاګه شي نو په هغه صورت کې ویلی شو چې طالبان هم په ترسره شوي عمل کې شریکیږي او ممکن د سولې د خبرو په وړاندې ونه درېږي. د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د پټو اړیکو او خبرو راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې طالبانو همدا شان تماسونه رد کړي دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال دوی له افغان حکومت سره د سولې په اړه د هیڅ ډول اړیکو او خبرو لیوالتیا نه لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ناامنۍ له امله دوی نه دي توانېدلې چې په یو شمېر ولسوالیو کې د رایې ورکولو د مرکزونو ارزونه وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د رایې ورکولو زیاتره مرکزونه ارزول شوي، خو دغه لړۍ لا هم دوام لري. ټاکل شوی د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي 1990 کال د سرطان په 14مه نېټه ترسره شي. نور جزئیات د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي بنسټیزو اصلاحاتو او شفافو ټاکنو ته د زمینې برابرولو لپاره د رای ورکونې د سباندې وزرو مرکزونو د ارزونې لړۍ دوام لري. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل چې د رای ورکونې د 85 مرکزونو چې 316 ولسوالۍ کېږي ارزونه بشپړه شوې ده. نوموړي دا شنو ویل چې د 6% مرکزونو چې 15 ولسوالۍ کېږي ارزونه دوام لري، خو د په خبره د 8% مرکزونو چې په 1.5 ولایتونو کې 3 ولسوالۍ کېږي د نامنۍ علامه ارزونه لا نه ده پیل شوې. ښاغلی وریماچ ویل
د مرکزو ارزیابي په مکمله توګه پای ته نه رسیدلې. موږ هم تر اوسه هم دا لړۍ دوام لري. عمده امنیتي چالشونه که خدای نخواسته که مخته راځي، نو حتما دا یو ځینې تاثیر به کوي. نو دې کې د ځینې مرکزونو د زیاتوالي پیشنهادونه هم شوي دي. نو دې په اړه کېدای شي بیا وروسته کمیسیون به تصمیم نیسي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې لړۍ د زرو موقتو کارکوونکو لخوا د ټابلیټ ټکنالوژي پر مټ د روان مریض کال د زمري په 14مه نېټه پیل شوې ده چې لا هم دوام لري. ویل کېږي چې دا برنامه د نفوسو، جغرافیایي موقعیت او د خلکو د برخې اخیستنې د معیار له مخې د سیمه ییزو خلکو په مرسته عملي شوې ده. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د اسد په 14مه نېټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین د رای ورکونې د مرکزونو ارزیابي یو کوچنی ګام ګڼي، وایي چې یو شمېر نور مهم کارونه لکه د رای ورکونکو د نوملړ چمتو کول باید د انتخاباتو د کمیسیون په لومړیتوبونو کې وایي. دا د بنسټ رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل دا چې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې لړۍ اوس پیل شوې، نو په کار ده چې دغه بهیر په ټول هیواد کې پلی شي.
اول خو د رای ورکونې د مرکزونو ارزونې پروسه یا پروګرام ډیر غټ پروګرام نه دی د راتلونکو انتخاباتو تیاریو لپاره. چې د دېنه مهمه د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه ده، د دېنه مهمه کمیسیون کې داخلي اصلاحات دي چې ظرفیت لوړ لاړ شي، د کمیسیون د بېطرفۍ تضمین دی، د خلکو د اعتبار د جلبولو لپاره پروګرامونه دي، د ټکنالوژۍ په ځای کول دي.
په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان بیا د شفاف او اعتماد وړ ټاکنو ترسره کېدو په برخه کې د رای ورکونې د شفاف سیستم رامنځته کېدل، په انتخاباتي کمیسیونونو کې شفافې ګمارنې، عامه پوهاوی او د مدني بنسټونو سره سلا مشورې مهمې بولي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د شفافو ټاکنو ترسره کول د دوی مسؤلیت او ملي وجیبه ده، او ټینګار یې کړی چې په دې برخه کې کارونه په ښه توګه پر مخ روان دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو هم واورېدل چې د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د انتخاباتي مرکزونو ارزونه نیمګړې بولي. یو هم د انتخاباتي چارو کارپوه یوسف رشید دی چې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پر دې نظر پوښتی دی.
باید ووایو چې د مرکزونو ارزونې کار یو ضرورت ده، اما دا چې کوم موضوعات نن د کمیسیون د دارالانشا د رئیس خونه هم وړاندې سوله، په مخکې هم موږ هغه مطالعه خپله درلوده چې دغه پروسه به له کوم نیمګړتیا او ریښتینو سره مخامخ وي، نو هغه محسوسه وکړي. لومړی باید ووایو چې دلته احتمال بیا هم ډېر په هغه سیالي ارقامو باندې کېدای شي، ځکه چې د دارالانشا رئیس ویلی دی چې باید مرکز جوړېږي هغه البته لږه د 200 رایتونکو لپاره هغه جوړ شي، او موږ په دې مطمئن یو او واضح ده چې کمیسیون دغه ارقام ځان سره نه لري چې په کومه سیمه کې په کوم کلي کې یا په کومه ساحه کې څومره رایتونکي موجود دي. نو بیا دلته هغه د خیالي ارقامو بحث رامنځته کېږي د مرکزو د ایجاد په برخه کې، او زموږ په نظر باندې دغه پروسه بې وخته ترسره شوه. په ټوله کې ښه به دا و چې کمیسیون کله چې د رای د کونکو نوملیکنه شوکر یې پیل کړی وی په مغه جریان کښې دغه ادارم ترسره کړی وی هلته به دوی معلومات د کونکو په حق درلود هلته به دخوا د مراکز معلومېدل چې څومره خلکو لپاره لرې دي څومره نږدې دي هلته دوی پوهېدله چې په کوم سیمه کښې ډېر سپین ږیري دي یا مریضان دي یا ښځې دي نو هغه معلومات دوی په ټوله حقیقي توګه راپیدا کېدلې بیا دوی تصمیم نیولی شو.
د انتخاباتي چارو کارپوه یوسف رشیدو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اګست دیرشمه په نړۍ کې د ورکو شوو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په لسګونو زره کسان تري تم شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یو شمېر ورکو شوو کسانو لست چمتو کړی دی او حکومت ته وړاندیز کوي چې په دې برخه کې هلې ځلې زیاتې کړي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ورکو شویو کسانو د موندلو یا د هغوی د مړي ژوندي د موندلو لپاره پکار ده چې حکومت هڅې زیاتې کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو نړیوال کنوانسیون جوړ شوی دی چې له دې لارې حکومت کولی شي د ورکو شویو د پلټنې هڅې ښې مخته یوسي.
یو کنوانسیون د انسورس ډیسپیرنس په نوم جوړ شوی دی چې هیله من یم د افغانستان حکومت له دې کنوانسیون سره یو ځای سي او هغه تصویب کړي. تر هغه وروسته اسانه کیږي چې د افغانستان دولت د هغو کسانو لست راغونډ کړي چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل نوي راپور کې څرګندوي چې د 1950 کال د ثور له ومې وروسته په شلو میاشتو کې یوازې په کابل کې 20,000 کسان ورک شول. د دې سازمان په باور په ټول افغانستان کې دا شمېره 100,000 ته رسیږي چې اکثر یې د وخت د حکومتونو له لورې د سیاسي مخالفت له امله نیول شوي او په ډله ییزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. سیما سمر وایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ورکو شویو د نومونو یو لست چمتو کړی دی.
له بده مرغه موږ نه یو توانېدلی چې د خلکو یو لوی لست چمتو کړو. زموږ یو شمېر دفترونو د ځینو محدودو کسانو لست راغونډ کړی او هغه لست هم راسره سته چې د هالنډ لوی څارنوالي اعلان کړی.
د هالنډ لوی څارنوالي نږدې 4 کاله مخکې د شاوخوا 15,000 کسانو یو لست خپور کړ چې په 1950 او 1958 هجري لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت استخباراتي ادارې اکسا لخوا وژل شوي دي. د هالنډ حکومت وایي چې دا لست د امان الله عثمان په نوم له یوه کس نه چې د اکسا د تحقیقاتو د څانګې مشر و د تحقیق په اساس برابر شوی دی. امان الله عثمان اقرار کړی و د هغو کسانو په اسنادو یې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوي وو. د هالنډ حکومت د دې کس د پناه غوښتنه رد کړه خو د دې هیواد د قانون په اساس له هالنډه ونوته او بیا په 1991 کال کې هلته مړ شو.
ستاسو له پیغامونو
زه خلیف د کندهار دا پیغام درته پرېږدم. کوم پاکستان چې دغه کوم انکار کړی دی چې دلته تروریستان نشته، دا معلومه خبره ده چې دوی تروریستان روزي او منی هم نه او دې کار ته نور هم دوام ورکوي. نو دا غوړ هډوکي دوی د خپل د خولې څخه نه شوا کوي، بغیر ما شوا چې څوک ورسره نه کوي چې دا غوړ هډوکي دوی د خولې څخه شوا نه شي. او کوم تابابد نور چې کومې دغه دولت باندې اختار ورکړی دی دا باید ژر تر ژره ونیول شي. دا خارجانو مین کړی دی نو دا باید ژر ژر محکمې ته راکشفه وسي.
ما پیغام دا دی د کومې خبرې چې ترامپ کړي دي چې زه دا سره چا جوړه کړه دا پاکستان په دې تشو خبرو لارې ته نه راځي. وروره سمدم کار دي پر پاکستان چې ګر تروریستان موږ عادي خلک یې رامعلوم دي چې په دغه خواته و پېښور اسلام آباد په دغه ځاګو کې دي. نو په دې خبرو باندې پاکستان لارې ته نه راځي. طالبان خو سم د پاکستان خلک دي، هغه خو نه پر دا ملک زړه خوري نه پر دا ملک باندې وس لري چې په دې ملک کې سال دی روزه مړي دي، جنګونه دي، بمبارونه دي، وروره کېږي. موږ تر پوځ دي پاکستان راغلي په لحاظ د خدای دا جنګونه که طالبان دي که حکومت دي بندې که یو سوله سره وکړي. د پاکستان دپاره کار مه کوئ، نه د بل دپاره کار کوي. وسلام.
عصمت الله پرویدین د تر د ترکیه نه. موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې پراته یو. اشرف غني احمدي نه هیله کېږي چې د مهاجرینو هم وخوري او $1500 دي ورته وتړل شي او د لارې کړه مهاجرین نه لرې ډېر زبل دي او به دومره دوسیا چې د بلخ والي مومند صاحب سره چې زیاتی کړی بعد از مکمه چې د بلخ والي که چېرته مکمه کېږي نه نو مهاجرین به یوم افغانستان ته در نس په مخه دي.
تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتونکو ماشين کې مو ایخي وو کور مو ودان. سکل تر 2 میلیونو زیاتو مسلمانانو د نړۍ له بیلابیلو برخو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. د حج د ادا کولو مراسم هم نن پیل شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په وینا د حج په سګنی مراسمو کې تر 10,000 زیاتو افغان حاجیانو ګډون کړی دی. سلیم احمد صالح له نور جزئیات سره.
ساش کال د حج مراسم له امنیتی اندیشنو او د دینو اسلامي هیوادونو ترمنځ له سیاسي کړکیچونو سره تر سره کیږي. روان کال د حج په مراسمو کې د ایران حاجیان هم برخه لري. د په داسل کې د چې مخ کې د ایران او د هغه د سرسخت سیال هیواد سعودي عربستان ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ راغلی وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د دینو عرب هیوادونو او قطر ترمنځ د دینو مسایلو له کبله لانجه راغلی ده. دوی قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړی دی. بلخوا د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج ځینې هیوادونه په عراق او سوریه کې د داعش سختریزي ډلې د جنگیالیو په وړاندې په پوځي مبارزه کې برخه لري. د سعودي عربستان چارواکو په دې خاطر چې د حج پر مهال د 2015 میلادي کال د ټیل ماټیل په څیر د پیښو مخه ونیسي ډېرې منابع په کار اچولې دي. په هغه پیښه کې 2300 کسان مړه شوي وو چې په هغو کې 444 تنه یې ایرانیان وو. له هغې پیښې څو میاشتې وروسته ریاض او تهران خپلې اړیکې پرې کړې. خو په سعودي عربستان کې د یوه شیعه روحاني د اعدام په نتیجه کې په ایران کې د سعودي پر ډیپلوماتیکو مرکزونو حملې وسوې. سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې هغه سیمې چې مخکې ورباندې ولکه ټینګه کړې وه له لاسه ورکړي. خو دغه ډلې لا هم په منځني ختیځ او اروپا کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د حج مراسمو په بیلابیلو ساحو کې تر 1,00,000 ډیر امنیتي پرسنل ګمارلې دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویان تورن جنرال منصور الترکی وویل
نحن بالعاده الحقيقه يمكن
د حج مراسمو لپاره زموږ د امنیتي ځواکونو شمیر هماغه دی چې د غړو شمیر یې تر 1,00,000 اوړي چې د امن د ټینګښت لپاره څو مسؤلیتونه وسپارل سوي دي. د امنیتي ځواک هر غړی دوه مسؤلیتونه لري. اول دا چې حاجیانو ته امن برابر کړي. دویم دا چې هر امنیتي مسؤل په خپل ساحه کې هارون پلان عملي کړي. افغان حکومت ویلي چې سږ کال د حج په مراسمو کې له افغانستان څخه تر 10,000 ډیرو کسانو برخه اخیستې چې تر 3,000 ډیر یې ښځې دي.
او په افغانستان کې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د افغانستان د اکثرو ناامنو ولایتونو اوسیدونکو د لوی اختر لپاره د دې تر څنګ چې له امنیتي چارواکو د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي د دولت له وسلوالو مخالفانو هم په کلکه غواړي چې په دغه سپېڅلو مذهبي جشنونو کې حملې بندې کړي. په دې اړه د کابل، کونړ، اروزګان، غزنی او کندوز په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. که څه هم امنیتي چارواکي خلکو ته د اختر شپو ورځو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي، خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې وسلوالو مخالفینو پر جماعتونو هم بریدونو ته مخه کړې ده. وروستۍ بیلګه د کابل په قلعه نجار سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت بریدو چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې داعشي مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه ډلې له دې مخکې په هرات کې هم د شیعهګانو پر یو جماعت د خونړي برید چې شاوخوا 10 تنه پکې ووژل شول مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. ولکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو اوریدل ویل کېږي سږ کال به شاوخوا 2,000,000 مسلمانان د حج مراسم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په وینا په سعودي عربستان کې د حج په سګنیو مراسمو کې له 10,000 زیاتو افغان حاجیانو ګډون کړی. د دې وزارت په وینا د حج په سګنیو مراسمو کې د افغان ښځو ونډه هم زیاته شوې او په سلو کې نږدې 45 ته رسېدلې چې دا د تېرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. او اوس په مو هم اسمت ساروان د موبایل ټلیفونونو په برخه کې له نویو پرمختګونو خبر کړي.
د قیمتي موټرو یوه مشهوره کمپنۍ اندروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیا ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوښې په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچ ده. شاتنی کمره 40 میگا پیکسل او مخکنی 8 میگا پیکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون رزولوشن 2560 دی او 1440 پیکسل ده. پروسیسر یې 840 رامې 4 گیگا بایټ او داخلي حافظه یا میموري 48 گیگا بایټ او 128 گیگا بایټ حافظه ورزیاتې دي. د الفا او ون بيټري 3250 ملي امپایر ده او دوه سیم کارتونه پکې اچول کېږي.
په همدې سره دا خبري مجله پای ته ورسېده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم. خلاص ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ خبري مجله پاتې ده. زما همکاران سټوډیو ته راغلي. مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم چې دا مجله مخته وړي. مهرباني.
تشکر نوري اس نوري. خسته نباشین.